سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونه ده. د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د 2025 کال له پیل نږدې هر ورځ یو ماشوم د بلخ، هرات او هلمند په روغتونونو کې د شر یا سرخ کان له کبله مري. دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپور کړی وایي چې د مړینې دغه شمیر د تیر کال همدې مودې پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. یاد سازمان ویلي چې د شر له کبله د ماشومانو د مړینه د اندېښنې وړ ده. په راپور کې د افغانستان لپاره د بی پولې ډاکټرانو د استازي میکایل لی پای په حواله راغلی چې د واکسین تطبیق د شرې د مخنیوي یوازینۍ لار ده. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 2023 کال کې په افغانستان کې د شرې نږدې 15,000 پیښې ثبت کړي دي. د بلوچستان بیلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی نن د غوی په 23 اېدا کړی دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې 50 یرغمل شوي کسان وژل دي. دغه ډلې خبرداري ورکړی چې که حکومت په 60 ساعتونو کې بندیانو د تبادله وړاندیز ونه مني نو 150 نور یرغمل هم ووژني. د پاکستان پوځ ته نږدې سرچینو ویلي پوځي عملیات پای ته رسیدلی او یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو د بلوچستان د ازادۍ پوځ د 23 غړو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کوکنارو پر کړه د طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیه په 2023 کال کې 13 کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډی پی ای اجانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د هغه راپور پر بنسټ دغه خبره کړې چې چهارشنبه خپور کړی دی. د دغه راپور له مخې د محل یو کیلو تریاکو بیه $150 ده، خو راپور کې پخوانۍ یا ټیټه بیه نه ده یاده شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسون 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې دي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یو ټولګي سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې په سترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې ودونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګونو پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت هم محدود کړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي ایټالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف یې نږدې $4 میلیونه مرسته کړې ده. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د ایټالیا دغه مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 15,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوي ولګول شي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبې د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم غربي عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګه کې چې جمهوریت پالي اکثریت دي، دا طرحه په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه سږ کال سپتمبر تر 1 پورې وساتي. او روسي سرچینو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د 1.5 ورځنی وربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د دغه سرچینو په حواله ویلي دي چې وربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لرې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي چې پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاس لري، ځکه د دغه هیواد یو پر 15 برخه خاورې هم پر ولکه کې ده. دا خبری ټول غاله ما فرشته سه حق سره وري. په افغانستان کې د ماشوم د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. هو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې په تورخم کې د قومي جرګې د پاره چینن کوم پلان وغلغه شوی دی.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو تور پیخ دي د پولو د تړلو وجنه.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم خراغ لست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره او یا هم سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د غیدارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي کومه وخت چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې 13 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویي دي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې دغې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغو 2 روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو، دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو، مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان، ډېر ښکلي کومک ورسره کېده. دې ته هغه کوم چې د فارم مناسب کوم درمل دي، د وی دغه مونږ پڼې ورته ویو، دا هغه پڼې ورکول کې دي، نور د وی ورکول کې دي. ډېر ښکلي کار دی، دغه وطن استقرار مونږ څلور خاريو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي، ټاکل شوی په راتلونکي اونیو کې د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل سي، چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو بې برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو پر راجلبولو ټینګار کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغلاست. اروپای ټولنه په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ په هدف 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دغه ټولنه نن چهارشنبه د 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په نامه په څلورمه ورځ ویلي چې په بشپړ ډول د افغان میرمنو له اقتصادي خپلواکۍ ملاتړ کوي. یو شمیر افغان میرمنې د دغه کمپاین نه هرکلی کوي او وایي چې باید د دغه ډول پروګرامونه د افغان میرمنو د اړتیاو د پوره کولو او ملاتړ په هدف لا هم زیات شي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځني کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز لشپک سوه زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیری له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. پندې حال کې اوس مې افغان میرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حدسي پراخ شي. مرسل د هغه جنول ډلې د شي د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لري شوی وای. د اروپای ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دی باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبا نوري وایي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستانه ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یووړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنی وربند لوړاندې یو ورځ وروسته روسیه او اوکراین یو پر بل بیا هم حمله کړې دي. د غبریدونو کې مرګ ژوبل او مالی زیانونه هم اوښتي دي. پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا او د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنی وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اورو.
روسی او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسی دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسی بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار اودیسی باندې شوې چې د یوې بارونکې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکران پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوی او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیر شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوی دی. دا بریدونه څو ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بل لورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیره شپه شپږ بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمې او پنځه نورې د تور سمندرګي پر فضا ویشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپلې خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې له دغې سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اګست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښوده چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیه یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلست. په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوی ناست لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی وو چې د جرګې غړي به نن چهارشنبه یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې اوس دغه جرګه لغوه شوې ده. د تورخم دواړه غاړې هم د جرګې یو شمېر غړو ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې ناسته لغوه شوه. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله سره ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سختې ستونزې راولاړې کړې دي. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او دغلته د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواری ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه. زه به تا ته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځینې څه کورونه کډوال شوي زموږ دغه سپین غر چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوي دي. خواران په دیاکه روجه کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارت خراب دي. دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامي آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي. بره لنډي کوتل ته راختلي دي، هغه ته مشکلات دي. ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي. مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبراير میاشتې لويشتمی رئیس د پاکستان لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی بخپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې خاموش وي چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
به هم خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. ورزود افغانستان اړوند یو بل راپور ته د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړول غوښتنه کوي. د روزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره د شنې خونې جوړې کړي. هغوی وایي د ژمي پر راتګ سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د شتو شنو خونیو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. په همدې برخه کې ځینې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سړی هوا کې دوی د سبزیو ته لاسرسی نشي پیدا کولای ځکه چې په سړی هوا کې قیمتونه لوړیږي. په همدې اړه زموږ همکار لسی می راپور چمتو کړی دغه راپور او روبه تر ګرځو خبرونه ده.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې شنې خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یی چې دا غنم به کروزه که غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولای، ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه ده لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یي، هر څه کیږي، هر کس موږ لاسته راوړنه جنجر راوړلای سو، ځکه سوزکاری پښ کې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونې کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د دې شنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې 80% خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې شوي او په پام کې ده چې د سږکال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلق د فاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی سمته غوښتنه یې کړی دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
به هم خر اغلاست تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه له ازادي رادیو نه اوریدل. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د کندهار اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د بې نظمۍ او ترافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر ښاریان وایي چې په ښار او عامه واټنو کې د ریړې چلوونکو د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرونو غیر منظم پارکینګ د ترافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغوی وایي چې دغه وضعیت خلکو تګ را تګ سخت کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر ښاریان وایي په ښار کې د ریړي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه هلته به دا کشنی ریړي ګرځي هلته به درېږي پر هغه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنه هلکې دونه نه کې هلکې سړک مابین ګاډي ودري سړک بند ته بیا باندې روان دي پنځه یا لس دسیه ګنه ناو کشي دا راشول سړک بند کړي. سروالی دا دغه ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي د داخلو
زنده پر دغه څوک به کې دی ټکرونه کیږي چې رخصه ولادې د قانون مخ ته ډیر ولادې ډیر راشل جوړ کړی دی او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالي سمدا هله چې د راش کنټرول کې زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غنګونې له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپل مزله ورسېږي. نو ترافیکي پېښې زیات بس د رش د وجه څخه پېښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وځې چوک دی نو پر دغه چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځین نور مشکلات هم مې سره ځین. نو باید چې اوس مش په ښار کې ترافیکونه زیات سي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالۍ پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه او پیاده روونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روونه باندې د خرڅلاو توکي شوه د هغوی مخه مو تر ډېره حده نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزي بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي. مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره، د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزنګ جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي.
خدمتونه اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې د تاندې څنګه خبرونه